برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ټاکل شوی ده چې د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ په قطر کې زلمی خلیلزاد او طالب استازي د افغانستان د سولې د خبرو اترو نوې پړاو پیل کړي. په دې خبره کې به بیا هم د قطر لپاره د قطر د دفتر لپاره د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر ګډون ونه کړي. دوستانو د دې خبرونې زیاتره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه پکې ریپورټونه لرو. په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون له ترکی مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څور غنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې وروسته له هغې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند غوښتنې وځنډولې چې نوې ډیلي دوه پاکستانی ورزشکارانو ته ویزه ورنه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال او همدارس د ترکیې د ولسمشر لوی سلاکار ابراهیم کالین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د راپور لمخې خلیلزاد او کالین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو هڅو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. خاغلی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لموین او د دې هیواد ولسمشر لوی سلاکار سره د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې د دوامدار تعهد په خاطر مننه وکړه. خاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ترکیه له افغانستان سره ژورې اړیکې لري او اوس مهال په دې برخه کې کار کوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له بهیر سره څنګه همکاري وکړي. ټاکل شوی ده چې خلیلزاد به د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ له طالبانو سره د خبرو په مقصد قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته سفرونه وکړي. د کرنې وزارت وایي په دوبۍ ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا تړونونه په یو نړیوال نندارتون کې لاسلیک شول.
در این نمایشگاه بیش از 40 میلیون دلار قراردادهای فروش محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌های خشک، انجیر، زعفران و در عین زمان نباتات طبی بین تاجرای افغان و سرمایه‌گذار خارجی صورت گرفته.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي د دوبۍ په نندارتون کې د وچې میوې او زعفران په ګډون د افغانستان کرنیز محصولات نندارې ته ایښودل شوي وو. دا 15 ورځنی نندارتون پرون پای ته ورسېد. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څور غنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو د تطبیق چارې پرون پیل شوې.
د جلال آباد ښار اتمی ناحیې مربوطاتو کې د 3000 متره په اوږدوالي د 2 مدرج سړکونو، 2300 متره په اوږدوالي د ویالو او 8 پلچکونو د رغولو، همداراز 300 میرمنو ته د کالیو ګنډلو پروژو چارې پیل شوې.
د ننګرهار د والی ویان زیاتوي چې د دې پروژو پر رغونه 20 میلیونه ډالر لګښت راځي او د 6 میاشتو په ترڅ کې به دا پروژې عملي شي. ایران په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو 3 ورځنی پوځي تمرینونه پیل کړي. د ایران دولتي رسنیو د چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې وایي دا کلنی تمرینونه به چې نن پیلېږي د عمان له سمندر نیولې د هند د سمندر تر لمنو پورې وغځېږي. ایران په هرمز تنګي کې چې د ټولې نړۍ نفتي تولیداتو له 3/4 برخې د انتقال سمندري لار ده منظم پوځي تمرینات کوي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان یوې دولتي رسنۍ ته ویلي چې په دې پوځي تمرینونو کې به اوبتلونه، جنگي بیړۍ، هلیکوپترونه او کشفي الوتکې برخه واخلي. د اولمپک نړیوال کمیټې دراتون کلوب د قربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې زندولې دي او د دې هیواد د نړیوال ورزش د منځوي کول غوښتنه کړې ده. د اولمپک نړیوال کمیټې دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې هند دوه پاکستانی ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. هند په داسې وخت کې پاکستانی ورزشکارانو ته ویزې نه دي ورکړي چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې په یوې انتحاري حمله کې د 44 هندي پولیسو د وشل کېدو پیښې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحران کړې. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې په شوې حمله کې لاس لري او دا هیواد به غچ واخلي، خو پاکستان بیا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په شوې برید کې لاس لرل ردوي. جیش محمد سخدریزی وسله والې ډلې چې په پاکستان کې ده د کشمیر د وروستي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال جمهور رئیس لیو هی سره ویني. دواړه مشران به هڅه وکړي چې د واشنگټن او پینګیانګ ترمنځ د زیانمنونکې سوداګریزي جګړې د پای ته رسولو لپاره پر یوې معاملې سلا شي. امریکا په 13 دسمبر میاشت کې له چین نه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو باندې له 10% څخه 15% ته د طرفې د لوړولو پلان وزنډو څو د سوداګریزې شخړې د حل لپاره خبرو اترو ته فرصت ورکړي. د امریکا او چین ترمنځ په دې اړه د جنوري میاشت خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې چې له امله یې په نړیوالو مارکیټونو کې ګډوډي راغله او د نړیوال اقتصاد د ورو کېدو اندېښنې هم پیدا کړې. واشنگټن د راتلونکي مارچ میاشت لومړۍ نیټه له چین سره د سوداګریزې شخړې د حل لپاره ضرب الاجل ټاکلی دی چې د توافق د نه کېدو په صورت کې به پر چینایي اموالو تعرفه لوړ کړي. خو ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د دې ضرب الاجل د غزولو احتمال هم موجود دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې ویل، د دې خپرونې زیاتره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د وروستیو تحولاتو په باب پکې رپورټونه لرو. ټاکل شوې ده چې د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره د قطر په مرکز دوحه کې د خبرو پړاو پیل کړي. طالب استازو خبری رسنیو ته ویلي دي چې د قطر د دفتر لپاره د دوی نوی مشر ملا عبدالغنی برادر به بیا هم ونه شي کړی چې له پاکستان ووځي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. بلور ته ښاغلی خلیلزاد پرون له ترکی مقاماتو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د دې موضوع جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د طالبانو استازي او امریکایي چارواکي راتلونکې اونۍ په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړي، د طالبانو یو شمیر مشرانو ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر ښایي په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالب مشرانو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو او د خبرو په نوي پړاو کې د ده د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بیلابیلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین تېره اونۍ رویټرز اژانس ته ویلي وو په دې اړه چې ملا برادر به د قطر په خبرو کې ګډون وکړي کنه دای څه نه شي ویلی. د طالبانو د مشرتابه یو جګپوړي غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل ملا برادر غوښتل چې قطر ته ولاړ شي او په خپله د سولې د خبرو مشري وکړي، خو د ځینو دلایلو له کبله ښایي قطر ته سفر ونه شي کړی. رویټرز د طالبانو د یوه جګپوړي غړي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د قطر په روانو خبرو کې د پرمختګ تمه نشته. د طالبانو دې مشر ویلي چې دوی غواړي د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دې ډلې پر مشرانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو په اړه له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. ملا برادر تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان له یو زندان خلاص شو او طالبانو نږدې 2 میاشتې مخکې په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوموړی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه ګمارل شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د تحریک له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کیږي د هیواد په جنوب کې د جګړو مشري کوله، هغه په 2010 کال کې ونیول شو. په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ځل خبرو 6 ورځې دوام وکړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او اوربند په هغو مسایلو کې دي چې دواړو خواوو تر اوسه موافقه نه ده پرې کړې. واشنگټن په عین حال کې دا هڅه هم کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمنی او افغانستان ته سفرونه وکړي. ښاغلی خلیلزاد د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او همدارز د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کلین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې خلیلزاد او کلین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو خبرو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې د ونډې او په دې برخه کې د دې هیواد د هڅو په اړه هم خبرې وشوې.
وامریدل چې ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ په دوشنبه زلمی خلیلزاد او طالب استازی یو ځل بیا د افغانستان د سولې په مسأله په قطر کې خبرې وکړي. د افغانستان د سولې د روانې پروسې په اړه د افغانستان د سیاسي ګوندونو ځینو استازیو او شنونکو د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د سولې د بهیر لخوا په جوړ شوې تحلیلي ناسته کې وویل چې په دغو پړاوونو کې باید د افغانستان د خلکو نظریات، پیشنهادونه، غوښتنې او په تېره د ښځو ګډون ته د سولې په پروسه کې جدي پام وشي. دوی ویل د ښځو له ګډون پرته به د سولې لپاره روانې هلې ځلې نیمګړې وي. افغان حکومت چارواکي وایي ناممکنه ده چې د سولې په روانه پروسه کې د ښځو نظریات، غوښتنې او ونډه له پامه وغورځول شي. د دې موضوع جزئیات له خان محمد سینس خبرو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات، د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات او په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي جرګې جوړېدل هغه موضوعات وو چې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیو، شنونکو او سیاستوالو پرې په یوې تحلیلي ناسته کې بحثونه وکړل. دغه ناسته د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د سولې د بهیر لخوا جوړه شوې وه. ویناوالو د دوی په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې په پړاوونو کې باید د افغانستان د خلکو نظریاتو، وړاندیزونو، غوښتنو او په تېره د ښځو ګډون ته جدي پام وشي. د ولسی جرګې پخوانی غړی فرخوندې زهرا نادری وویل د افغانستان ښځې د اساسي قانون، مدني حقونو او د اسلام له احکامو سره سم حق لري چې د هیواد په ټولو تصمیم نیونکو حالاتو کې لازمه برخه ورکړل شي.
بحث حضور زن در پروسه سول بیشتر
به ما دیو د سول پر روانه پروسه که د خزو د گردون بحث زما په نظر سلیقوی او فردی لید لري. د سول پروسه ولی د یوی زانگری کرده لخوا پر مخ وړل کیږي. که بحث میلی دی او مونږ په قربانیو کې شریک یو، په بحثونو کې هم باید ووسو. په بین الافغانی خبرو کې لازمه ده چې بیلابیل سیاسي قشرونه راشي او خبرې پکې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې د سولې په روانه پروسه، پرمختګونو او بدلونونو کې د افغانستان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په هکله اندېښمنې دي. په دې تړاو د ښځو د حقونو د ښځینه فعالانو پر اندېښنو سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبي سرابي تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان مېرمنو ته د دوی د لاسته راوړنو او حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي، مهمه ده چې په دغه پروسه کې ونډه ولري. تمنده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري په 15مه په قطر کې وشي. افغان چارواکي وایي ناممکنه ده چې د سولې په روانه پروسه کې د افغانستان د خلکو نظریات او غوښتنې او په تېره د ښځو ونډه له پامه وغورځول شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې پروسه یو ملي پروسه ده. مهمه ده چې د افغانستان د ټولو اقشارو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، د رسنیو او سیاسي قشر نظریات سولې په پروسه کې مهم دي. د افغانستان خلک باید مطمئن اوسي چې د دوی نظریات او د دوی وړاندیزونه به دیده نه نیول کیږي. د دوی نظریات او وړاندیزونه د سولې له پروسې سره مرسته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې د پروسې له پیل راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې باعزته، تلپاتې او داسې سوله غواړي چې د هیواد اتلس کلنې لاسته راوړنې او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هیله ارزو لرمه چې د کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډیر معلومه باندې سرکار خو یو فدرت صد کې 100 معلومه خرج کړو د مشکلې کبل شي د ساتلو ثاني نه درلود نو دې د اهلو درلود د نوي صد کې په دې معلومه نو رانی چې هغه پاکستان ته ډیر روان دي دې شمخ خرج کړي دي په هغه مده په دوه ودرو شو یو څه نه رانی کیږي نو د اهلو ارزو دي چې د موقت وخت لپاره د مال دغه خرابن چې د نور خلک ځانونه سیلته مالداري ته ځان پېښان کوي نو دې دا نو اصل لري چې دا مالونه دوی روان دي ډیر باندازې روان دي او په اندازې بیا اندازې خواته وړي نو هله دا د شې مالونه د موقت وخت لپاره رابند
شي. دا دوه ځله کارکونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامراد ولسوالۍ د جنګ او د خوشکسالۍ څخه مشته در ملک خپل دشت کې کارتونه راکړي زر کارتونه په داشته وویل چې یو ګونی وړه راکړي 2.5 کیلو دی هم بل هیڅ شی نه دی راکړي موږ ودا رئیس صاحب یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډیر درګي سي خلک د ډیر خیر سره مخ دی او کوچلیان سپیږی مړي نو کله زه راغی څو کوړی خدا غل ماجر به شي ستوند سره مخ دی او کومک دی چې څو فشار نه پڅرخینه آیا چې کوي یې پښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د نختر ادبي ګلبن د کرکتنې د بهیر د بیا پیل ترڅنګ په ننګرهار کې د افغان فلسوف ادیب ډیپلوماټ او سیاستپوه اروخات سید بهاودین مجرو په باب د جوړ شوی یو ورځنی سیمینار راپور لرو.
استاد سید بهاودین مجرو د سیمې یو پاتره فلسفي او علمي شخصیت او یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې راپور
په هنر جاج کې د بلخ ادبي خوځښت لالوري د چاپ شویو ادبي تذکرو په باب لا سیرت نوري سره غږیدلی یو.
بل د عامول غاړې دا هم د نارینه او شاعرانو ادبي تذکرو
په فنکار برخه کې پکتیا تزو او هلته د شوی مشاعري لنډ برخه دراورو.
زمار مان لکه یتیم او یخ وهله ماشوم زله تفجن وسیلو ورته جامع کوم.
په زرپانه کې به لنډ کې سواوري.
په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون اواز اوریدل کېده. نور نو چا بيخي شور نه خوړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د نازک خیال شاعر عبدالحمید مومند احوال واوري.
د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځ پوهانو سند لیکلي
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا سدي چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا سدي چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا سدي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا سدي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
ایو زړور ننګیالی او اتل مشر د خپل قام د هوساینې او ازادۍ لپاره لزګونه کال جګړه وکړه. ایو د قلم څښتن د خپل قوم د فکری ازادۍ او پرمختګ لپاره خپل قلم په بشمیر ارزښتمنو لیکنو وخوځاوه. خپل قام یو ننګاوه د پیغور په ډول یې هغوی د فکری ازادۍ خواته سوق کړل. د علم او معرف لارښوونه ورته وکړه. د پردو له واکمنۍ خلاصول غوښتل او د یو غښتلي قام خوبونه لیدل. د پښتون قام د یووالي او اتفاق لپاره د زمانې له هر تاړاک سره سر وجنګاوه. د پښتنو ویښتابه لپاره د فکری هنر له هر شیوې کار واخیست خو بیا هم ارمانی کور ته لاړ. د خوشحال قدر که اوس په هیچا نشته، پس لمرګ به یاد کډیر علم. کته هم په اوس وخت کې ډیر شمیر پښتانه د خپل مشرانو په اړه معلومات لري، خو کلونه کلونه وړاندې پښتون قام د خپل یو داسې ننګیالي او توریالي مشر په اړه معلومات نه لرل کوم چې ټول عمر یې د پښتون قام او پښتو ژبې لپاره وقف کړی و. د توري او قلم دغه زړور څښتن خوشحال خان خټک چې پښتانه یې د نوم په یادولو ویاړ کوي، د خپل ځانګړي فکري نبوغ پر اساس یې پښتون قام او پښتو ژبې ته نه هېرېدونکې هلې ځلې کوي. د دغه زړور او ژبور مشر د فکر د څېړنې لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې وڅېړل شي او پښتانه ترې ګټه پورته کړي. د دې توري میړانې، شرافت، راستۍ، تقوا، لوړتیا او پوهنې یو ځلاند او روښانه ستوری دی. په جهان د ننګیالو دا دوه کاره، یا به وخوري ککری یا به کامران شي. له نن څخه 320 کاله وړاندې د پښتنو دغه ملي مشر، مفکر، شاعر، جنګیالی او توریالی رهبر خوشحال خټک لدی فانی نړۍ د تل لپاره وکوچید. په همدې پار د کب یاهوت لومړی نیټه په پښتو او پښتنو د دغه مین شاعر 320 تلین دی. د ازادي رادیو مجلې دا غنه د ننګیالي او توریالي خوشحال روح ته ډالې کو او خبرونه پیلو.
بخت همرا مدد بیا را سرا وکا چه پغی کې مې بیا تللې ارودشي یا د خوشحال سلام پوانو خو یارانو گوند بیا مې پلی دو سرا زړخ.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو، د مجلې په پیل کې پکتیا ته ځو او هلته لسکلن ځنډ وروسته د کرکتنې ځانګړي غونډې پیل شوې. زموږ همکار اصیل زازې پاړه راپور لري.
پکتیا کې د لسکلن ځنډ وروسته د لسري او شیری لیکنو د کرکتنې لړۍ بیا پیل شوه. یاد لړۍ د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی آمریت د هنري او فرهنګي چارو د تنظیم مدیریت لخوا د یو شمیر فرهنګ پالو په مرسته پیل شوه. د چارواکو په خبره د کرکتنې غونډه به په میاشت کې یو ځل د نختر ادبي ګلبند مشاعرې سره یو ځای ترسره کیږي. د دغې لړۍ د پیل په موخه په جوړ شویو مراسمو کې چې د سلواغي په 28مه نیټه د یاد ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼ شمیر لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینوالو په کې ګډون کړی و. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق د یاد لړۍ د پیل په تړه وویل چې
د کرکتنې لړۍ چې د کشرانو شاعرانو لپاره ګټه ډیره زیاته ده. په آینده کې د پکتیا شاعران او لیکوالان چې په ټولنه کې مطرح شي او د افغانستان په سطح باندې وځلیږي، ولسونو لپاره، د پرګنیو لپاره، د خپلې لیکوالۍ او شعر او شاعرۍ له لارې نه
مشفق زیاته کړه چې دا لړۍ به په پکتیا کې د شته ادبي او فرهنګي بنسټونو او شخصیتونو لخوا پر مخ وړل کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست به ورسره د اسانچاري په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي. شاعر او لیکوال خوږمن زازي، لیکوال او ژورنالیست نیاز الله اصلي زازي او شاعر او لیکوال انجینر عبید الله مرهونی په خپل ور په اوسني دور کې د کرکتنو د بهیرونو د فعالولو پر اړتیا او ارزښت خبرې وکړې. خوږمن زازي د کرکتنو په اصولو وغږېده.
خو کرکتنه زمونږ له شخص سره کار نه دی، هغه که زمونږ دښمن هم وي، مونږ صرف د هغه د قلم نه غلیکلو الفاظو سره کار، په هغې باندې به مونږ بحث کوو، په هغې کې د معنا، په هغې کې د شعر د تخنیک او د جوړښت، پاره
کې د وینا د تسلسل باندې به بحث کیږي. اصیل زازی د شاعر او لیکوال د شیری او لیکنیز فقریهی د پیاوړتیا او د شیری او نثری لیکنو د معیاري کول په برخه کې کرکتنه ګټور میتود وباله او په اوسنۍ شرایطو کې شته فرصتونو ته په اشاره سره وویل:
موږ الحمدلله اوس په پکتیا کې پوهنتون لرو، په پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو پوهنځی لرو، په یوه کې په کې استعدادونه کې کوستادانو لرو. د همدغو کرکتنو په غونډو کې د هغوی نه په استفادې سره هغوی دعوت کولو دا یو بل فرصت دی چې زموږ په لاس کې لرو.
انجینر عبیدالله مرهونی په معیار او اصولو ولاړې کرکتنې لپاره د یو لړ سپارښتنو تر څنګ وړاندیزونه هم درلودل.
نقد باید وکړو او نقد باید ومنو. بل وړاندیز مې له عقدو څخه پاک نقد باید ترسره. اثر باید له شخص څخه بیل کړو. موږ باید په اثر باندې بحث وکړو نه په شخص. خپل نظر ته الزامي جنبه ورنکړو. په نقد کې باید انعطاف پذیری شتون ولري.
یاد دې چې لاس کال وړاندې په پکتیا کې د پکتیا ادبی ټولنې په نوم یوې ټولنې چې ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او قلموال پکې راټول و، د نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ به پر شعري او نثري لیکنو هم کره کتنې کولې، چې د وخت په تېرېدو چارې ټکنۍ او بیا پټه په ودرېدې.
تیر اونۍ په ننګرهار کې د ختیز ادبی بهیر له لوري د افغان فیلسوف، ادیب، شاعر، ډیپلوماټ او سیاستپوه اروخات سید بهاودین مجرو د فکری شننې او څېړنې په پار یو ورځینی سیمینار جوړ شوو. په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د فلسفي لیکوال او شاعر پوهاند باودین مجرو د یو دیرشم تلین په مناسبت د یو ورځینی سیمینار ختیز ادبی بهیر د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړ کړی و. په دې سیمینار کې پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم فرهنګیانو او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو ګډون کړی و. په دې سیمینار د جوړېدو په اړه د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو ته وویل:
سیمینار یوازینی هدف دا و چې څنګه وکولی شو ځوانانو ته دا وښایو چې دغسې یوه هستی دلته درلوده.
سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لېږلی و چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
استاد سید بهاءالدین مجروح د سیمې یو وتلی فلسفي او علمي شخصیت و، یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود. د استاد مجروح فکر او هلې ځلې د افغاني ټولنې د پرمختګ یو اساس و. استاد مجروح د دولت او وګړو ترمنځ د سیاسي تړاو له لارې یوه پر خپل خوب ولاړه ټولنه
په غونډه کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل په ځوانانو غږ وکړ چې د بهاءالدین مجرو فکر تعقیب کړي.
د مجرو صاحب د علمیت او د دې باره کې خو چې هر څومره خبرې وکړو زه فکر کوم چې ډېره به کمه وي. خو زما د ځوانانو ته او سبا فرهنګیان چې دي یوازې په لمانځلو کار نه کوي، موږ باید د هغې فکر تعقیب کړو. که چېرې موږ فکر تعقیب نه کړو، یوازې غونډې کوو، نو بیا دا هسې نمایشي او خبره شوه.
په دغه سیمینار کې یو شمېر لیکوالو مقالې او وینا واورولې. نعمت الله صدیقي د پوهاند مجرو په زنزانې خامار مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول:
زنزانې خامار د فکر او منځپانګې له پلوه د همداسې تخلیقي متن په اساس رغېدلی تخلیقي شاهکار دی چې د ټول عصر د لیدونکي منظرې وړاندبوینه پکې وینو. د دې متن بله کوړي ځانګړنه دا هم ده چې د اصل پیغام تر څنګ ځینې مستقل ذهني پیغامونه هم لېږدولي. سرخونو او پړاوونو کې چې لاروی کوم سفر او مکالمې کوي، د هر پړاو او مکالمې خپل ډیالوګ او شالید رامنځته کړی دی. په هر ډیالوګ کې یو مرکزي نقطه معلومه ده. لومړی په لنډه توګه مخالفتي او منطقي تفصیل او بیا هغه خبرې د هرې برخې یا بېلې ذهني منځپانګې مهمه ځانګړنه ده.
سید بهاءالدین مجرو په 1928 میلادي کال د فبروري په 12 نیټه د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شینکوړک کلي کې دنیا ته سترګې غړولې وي. په 1950 کال په کابل کې د استقلال لیسې څخه فارغ شو او د لوړو زده کړو لپاره دولت فرانسې ته ولېږه. اول ته یې په روحیاتو او فلسفې کې لوړې زده کړې وکړې. په 1958 کال بیرته افغانستان ته راستون شو چې په همدې کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او بیا یې رئیس وټاکل شو. په 1963 او 1964 کال کې د کافیسا د والي په توګه مقرر شو او له دې وروسته په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې د کلتور د رئیس په توګه مقرر شو. هلته یې د خپلې رسمي دندې تر څنګ په فلسفه کې د دکتورا تر کچې زده کړې هم بشپړې کړې. پوهاند سید بهاءالدین مجرو په پښتو، دری، انګریزي او فرانسوي ژبو فلسفي کتابونه هم خپاره کړي دي. د ثور د کودتا وروسته چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، پوهاند مجرو هم په 1980 میلادي کال د فبروري په 2 نیټه پاکستان ته هجرت وکړ. اول ته یې افغان اطلاعاتي مرکز پرانست چې د افغانستان له حالاتو نړیوال په واقعي توګه خبر کړي. د افغانستان په نوم یې په پښتو، دری او انګریزي ژبو مجله هم چلوله چې د افغانستان په نظامی، سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو موضوعاتو مقالی او تفسیری خپرولی. خو په 1983 میلادی کال د فروری په 11مه نیټه په پیښور کې د خپل دفتر مخې ته په ډزو ووژل شو.
په بلخ کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د معاصرو شاعرانو دوه ادبي تذکرې چاپ شوي. دا تذکرې چې د امو لغاړی او رنگونه نومیږي د دغه خوځښت غړو چاپ کړي دي. د امو لغاړی هغه پښتو تذکره ده چې د نارینه شاعرانو او لیکوالو د ژوند احوال کې بیان شوي، چې دغه کتاب ښاغلی نجیب پاتون لیکلی. رنگونه بیا د خزینه لپاره څنګه شوی ادبی تذکره ده چې اورخمین زیایی لیکلې ده. د دغو تذکرو د چاپ او نورو فرهنګي چارو په حواله د بلخ ادبی خوځښت د رهبری شورا لغړی سیرت نوري سره زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی مرکه کړي.
هنر جاج
په روانه اونۍ کې مونږ دوه ټوکه ادبی تذکری چاپ کړی چې یوه د خزینه لیکوالانو او شاعرانو ادبی تذکره وه، او همدارنګه بله د عامو لغاړې دا هم د نارینه او شاعرانو ادبی تذکره وه چې بلخ میشتي شاعران پکې راخستل شوي وو، او تر څنګ د خزینه او شاعرانو او لیکوالانو تذکره چې رنگونه نومیږي دا هم ورسره په ګډه چاپ شوه. دې کې ټول بلخ میشتي شاعران چې دوی پښتو شاعري کړې ده او لګیا دي شاعري کوي، لیکل کوي، په دغه تذکره کې راخستل شوي دي.
استاد کدی ته اشاره وکړي چې دا کتابونه چاپ شوی یوازې بلخمیشتو شاعرانو لپاره دي که بلخی شاعرانو لپاره؟
دا هغه بلخمیشت شاعرانو لپاره لیکل شوی دي چې په ټوله کې همدلته په بلخ کې ګڼې فرهنګي چارې پر مخ بیایي، تر څنګ دوی په بلخمیشت دي او دلته په دغو ادبي برخه کې دوی خپله ونډه ترسره کړې ده. نو دا یوازې د بلخ میشتو لپاره دي،
یعنی یوازې بلخی شاعرانو ته نه دي، هغه څوک چې ټاټوبی برخه هم نه دی خو دلته ژوند کوي هغوی پیژندنه هم پکې شوې.
دا مهال چې څوک په بلخ کې اوسیږي او دوی شاعري کوي دا مختص د دوی لپاره چاپ شوی دی او د دوی پیژندنه پکې راخصل شوې ده.
او څنګه د وضعیت په بلخ کې تاسو دا کتابونه دوه توکي چاپ ته ورسول، توپیر څومره رامنځته شوی نسبت پخوا ته، او د به څه اغیزه وکړي د شاعرانو د فعالیت په برخه کې؟
لومړی د دغه کتابونو چاپ نهایت ډیر اړین و، تر دې چې ځوانان لا تشویق شي، او په دغه د کتابونو په دویم ټوک هم کار روان دی چې انشاءالله دغه چاره به هم زر ترسره شي. نو دا یو لامل دا و چې ځوانان تشویق شي، او تر څنګ د نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ګڼو فرهنګیانو ته بلخمیشتي شاعران وروپیژندل شي. په ټوله کې د حکومت لخوا داسې څه نه دي شوي، خو په تقریبا په 15 کلونو کې یو د ویښتابه غورزنګ رامنځته شوی دی، یو انقلاب رامنځته شوی دی چې دغه غورزنګ د څو مدني ټولنو او همدارنګه د ادبي خوځښتونو په کوښښونو او زحمتونو دا رامنځته کیږي او ترسره کیږي.
د دې کتابونو مثلا لیکل به مشخص کوم کس پر غاړه اخیستی وي، څوک، او د ډیزاین چارې چا پر مخ بیولې دي؟ د دې ترڅنګ شمیر کې څومره کتابونه تاسو چاپ ته ورسول؟
دغه چاره د بلخ ادبي خوځښ په زیار د ملګري نجیب الله پاتون، چې نجیب الله پاتون د همدې خوځښ غړی دی، او د ده لورې دغه د شاعرانو پیژندنه راټوله شوې ده، او د امول غاړې په ادبي تذکره نوموړي کار کړی دی، او همدارنګه د میرمن ادبي بهیر غړې ورخمین زیایی د رنگونو ادبي تذکره چې د خزینه او شاعرانو او لیکوالانو پیژندنه پکې راغلې ده، د دې چاره همدې ترسره کړې ده. په دې برخه کې خوځښ تر ډېره مرسته کړې ده چې دا کتابونه چاپ شي، د ډیزاین چارې همدارنګ نور برخه کې د دې د مالی چاپ برخه کې همدارنګ دا ټول د دې خوځښت زحمتونه دي. کتابونه دوه ټوکه دي او زر زر ټوکه دا چاپ شوی دي. په دې کې 50 د نارینهو شاعرانو او لیکوالانو یوازې شاعرانو پیژندنه راخصل شوې ده او په رنګونو کې چې د میرمنو ادبی تذکره ده په دې کې شاوخوا 40 کې زینه شاعرانو او لیکوالانو راخصل شوې ده.
د اړتیا په صورت کې به بیا ځل هم د کتاب چاپ شي او تر دمو کوم سیمو ته تاسو سوالې دي مثلا خلکو ته د لاسرسي لپاره؟
مونږ دلته د مخکتنی غونډه کې زینو فرهنګیانو ته مشران ته همدارنګ محصولونو ته هم دغه کتابونه ویشلی دي او تر څنګ په کابل کې هم دغه کتابونه ویشل شوي دي. هلته په ځینو کتاب پلورنځیو کې شته دی. هغه څوک چې غواړي چې دا ترلاسه کړي ترلاسه کولی شي. او دلته تقریبا 120 ټوکه دلته په بلخ د بیخ وزخ کې هم شته ده چې د ترلاسه کولو لپاره کولی شي دوی له خوځښت مرسته وغواړي.
مننه استاد. وروستی سوال دا چې په بلخ کې ګڼ شمېر شاعران او لیکوالان اساسي ستونزه یې دا ده چې دوی مثلا آثار لري خو د چاپ وړتیا نه لري. بلخ ادبي خوځښت په دې برخه کې کومې اسانتیاوې برابرې کړي؟
بلخ ادبي خوځښت مالي امکانات نه لري خو په ټوله کې کوښښ دا دی چې دې ته ورته کتابونه چې لیکل کېږي د لګښت او د اقتصادي برخه کې له نورو همکارانو دوی مرسته وغواړي. په ټوله کې بلخ ادبي خوځښت ژمن دی او دغه ژمنتیا یې پوره ثابته کړې ده چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 40 کتابه چاپ شوي دي او لا هم کوښښ روان دی چې راتلونکي نوي کال کې به شیری ټول کې د چاپ ته آماده دي، کلمونه چاپ ته آماده دي چې دا د همدې خوځښت د غړو د لیکوالانو کتابونه دي. دا به هم انشاءالله په راتلونکي کال کې چاپ ته ورسیږي. په بلخ کې له ټولو هغو فرهنګیانو ادبیانو غوښتنه مو دا ده چې دوی دې کوښښ دا وکړي چې سره متحد اوسي. کوښښ دا وي چې په ګڼو ادبي ناستو کې دوی برخه واخلي تر دې چې موږ وکولی شو ټولنې ته ښه لیکوالان ښه شاعران وړاندې کړو.
مننه.
ډېره زیاته مننه.
پکتیا کې د نختر ادبی ګلبند تر سرلیک لاندې ګڼ فرهنګیان، شاعران او د شعر مینوال سره راټول شوي او د خپل احساساتو اظهار یې د شعر په ژبه وکړ. د فنکار په نننۍ برخه کې د پکتیا د یو شمیر شاعرانو فن اورو.
فنکار.
اوس چتنې د سندرو اورېدل څه معنا؟ اوس چتنې د سندرو اورېدل څه معنا؟ قافیه ردیف څه معنا؟ غزل لیکل څه معنا؟ مشاعره پیلور لومړی سر کې اندکمن زازی رغړو چې راشي په خیسته شیرونو مونازوي ستاسو د لاسونو په پرکا سره اندکمن زازی
دلو یو بخون کې خدای په نامه بیت دی وای زهم در مستړی یم او ته هم را نستړی. زه هم در نستړی یم او ته هم را نستړی. ته په ما تاوان ژونده زه په تا تاوان یمه او ستا تا بانو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي. ستا د بانو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي. چېرته یې جانانه درې ښې ګریوال پشان یمه. یو لنډ غونتی غزل دی وایي څه په مړو وخوږو د مړو هیلو جنازې کوم. څه په مړو وخوږو د مړو هیلو جنازې کوم. دا څو شپې وشوې د خپل درد سره شپې کوم. زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم. زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم. زه له تفجن و اسفیلو ورته جامې کوم او مدهوش چې نشم هوش کې رانه نه هېرېږي. حکمن صاحب مدهوش چې نشم نو په هوش کې رانه نه هېرېږي دا چې نشې کوم شنا ځکه نشې کوم. او اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم. اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم خو اوس دعا نه کوم اوس درته خیرې کوم. اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم خو اوس دعا اوس دعا نه کوم اوس درته خیرې کوم. او په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خو زه لیونی په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خو زه لیونی درپسې هسې زړګی خورم وسوسې کوم. او دا ځلې زه هم اندېښمنه یو سړی هېروم دا ځلې زه هم اندېښمنه یو سړی هېروم دا ځلې زه هم یو عادت په زمانې کوم.
اختو بدم ینانو خلکو زړونه اختو بدم ینانو خلکو زړونه لکه ړنګ میران شادي دیوالونه د پښتون رون د سبا سندری وایي د پښتون رون د سبا سندری وایي په مکتب کې سوځېدلې کتابونه له اندېښمن ځدي څخه نړۍ مننه. اوس هم فرید الله حبیبي را غواړو چې راشي په ښایسته شعرونه مو ونازوي. فرید الله حبیبي چکچک ورته وکړئ.
سترګې مې سترې ګمان شهراما سترګې مې سترې ګمان شهراما د ستا پښتون کې مې کده حراما په یو نظر د زړونو وړل ښه نه وي په یو نظر د زړونو وړل ښه نه وي سپېڅلی دین کوم دا غلا حراما
ورسۍ کې یوه لنډۍ ده بنګړي دې غلي غلي ټول کړه بنګړي دې غلي غلي ټول کړه او ورور دې انګړ کې مرمې تیر
مننه وکړه.
په کارونو کې غم زیات دی کلیوالی حکمن صاحب په کارونو کې غم زیات دی کلیوالی نور درځمه زړه مې مات دی کلیوالی او اوس شپېلۍ درپسې نشم غږولی اوس شپېلۍ درپسې نشم غږولی د کور څنګ کې مو مات دی کلیوالی. سیدالله ذهن را غواړو
تاسو ټول ګډونوالو په اجازه یو غزل دی په دې لاس تاسو خوښي وړ وګرځي. ما ته پردی شي نور ته خپل شي ما ته پردی شي نور ته خپل شي ما نه منل چې ته به بدل شي او اے ما دا فکر هیڅ نه وکړی حکمن صاحب اے ما دا فکر هیڅ نه وکړی زما پښتون کې تب دبل شي او پتا می دمرا هم پیرزو کیگی پتا می دمرا هم پیرزو کیگی خاور دی زشم او ته دی گل شي. مننه. او و د یار غما کزان لوړ غواړي و د یار غما کزان لوړ غواړي راشه ما مړکا تبا تل شي او زهینه والے در سره کیږي هغه دی فریګ دی چې د چا مل شي.
نندې لخار روانه گما د خدای په امان که ژوند باقی ورستنه گما د خدای په امان. یو شپه می د بڼو پر څوک وزلوه لخکل یو سترګو دې بیلېږم د خدای په امان. له سیدالله ذهین څخه نړۍ مننه. اوس به هم خیال محمد مراد به راځي او ښایسته شاعري به راوروي ستاسو د لاسونو په پړکا سره.
طنزې غزل سره د اجازه مې حکومت صاحب وایي سمه مو جوړه نه وه غره ړنګه شوه سم مو جوړه نه وه غر ړنګه شوه زما د جانان یاري ډېر زر ړنګه شوه. څلور پنځه میاشتې ښه سور کې والا بعد د پنځو میاشتو نه بر ړنګه شوه او خلکو زما جانان کې ګرمه نه وه خلق زما جانان کی گرم ونوا کتاوی زنو کمانتر رنگشوا مراد اول داس اول وشول پختن ایمکا و بس در رنگشوا.
روح داس تماشو کل جوگوی روح داس تماشو کل جوگوی محبت لیولو خلق روزگار دی او من کتل د زړه په ورکه پسې ګرځو بختور دی چې په خپل زړه اختیار دی له مراد نه په مننې اوس هم
د شعر لپاره ښاغلی خوږمن ځاځی راغواړو.
مننه. لنډوکی غزل او دوه بیته تر نه مخکې، ته چې زما په اړه داسې نیت خچن اوسېږې، ته چې زما په اړه داسې نیت خچن اوسېږي، نو زه به څه ستا د تنقید له ګندګۍ خلاصم، ستا شرافت ته ستا عزت ته که به ګواښ جوړېږم، زه دې په زړه سوری شم، زه دې له ځوانۍ خلاصم. او غزل ته به را وګرځم چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه، چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه، دا دې پر ما باندې احسان دی خدای دې ونازوه. او مالی ونینه که هر څومره سپکې سپورې ووزي، ځواب دې تل راته قربان دی خدای دې ونازوه. او سل دې مړ کېږه، یو دې مه مره، چا څه ښه ویلي، پر تا دا ټول کلی ودان دی خدای دې ونازوه. مینه دې تل راته سبق د احترام راکوي، نظر دې تل راته سبق د احترام راکوي، د یوه ستر ذات ترجمان دی خدای دې ونازوه. نظر تل راته سبق د احترام را کوي، د یوه ستر ذات ترجمان دی خدای دې ونازوه. او ستا د نظر په برکت په ټول علم مین شوم، ستا د نظر په برکت په ټول علم مین شوم، اوس هر انسان راته جانان دی خدای دې ونازوه. نور د خوږمن د خپلولو هسې فریک د زیاتی، هسې هم تا باندې تاوان دی خدای دې ونازوه.
کیسې ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو، اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته لار ښیي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا وږمه جبارخیل کیسه کوي.
مریخ. ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې، بیخي دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډېر لوړ و، برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ، خو بیخي چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپشه جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخي له دې نړۍ نه بېزاره و، په بالښت یې تکیه وهلې وه، د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده، نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غونډې ښکارېدې، دیوی غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس پتن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې، او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدلی څه کوي؟ مړه کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کونجه غږ کړ. نو لالا، د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډېر ګران دي، سانی نیا په قهرېدلی انداز وویل. نو دا سر خوړلی بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه، خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر، چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو ویان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورتۍ یې په تن راښکاره شو. درنو لیدونکو، پام وکړئ یو بیړنی خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبه مخکې د کابل خار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کیږي چې دغه چاودنه د کابل خار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمېر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمن سره اوسې. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانی خبرونه پیل شوه. خود ټولونه ساخته لیو یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناستو. سانین یا یودم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایا، دا څنګه خلق دی؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاون. په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې یې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وه، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
په قوت د یار د درد د گدایي د اورنګ بادشاه تر تخت لاندې مواس شوم. لننه شاوخوا دونی می پیړی وړاندې د پښتو ژبې یو نازک خیال او مشغاف شاعر عبدالحمید مومند د خپل ژوندانه خوږی او ترخی کتلې وی. د ادب جام په نننې برخه کې د عبدالحمید مومند د ژوندانه احوال درته بیانو. د برخه از موږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
عبدالحمید مومند. حمید عبدالخالق زوی د پښتو ژبې یو نومیاله او پیاوړی شاعر دی. په قوم مومند ماشوخیل او د پیښور د ماشو کلی اوسیدونکی و. د حمید د زیږیدو او مړینې نیټه په ثابت ډول نه ده معلومه، خو داسې اټکل کیږي چې په 1031 هجری شاوخوا کې زیږیدلی دی. د دو ژوند تر 1340 هجری پورې یقیني ده، ځکه چې په دغه تاریخ کې د شریعت الاسلام له پښتو کولو څخه فارغ شوی دی. د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځ پوهانو څه نه دي لیکلي، یوازې د ده په اشعارو کې د هغه د ژوند څناڅه څرک لیدل کیږي. په ادبي ټولنو کې د حمید اشعار په ډیر درناوي سره یادیږي او ډیر شهرت لري. نو په دې اساس د ډیرو شاعرانو لخوا ورته د مشغاف لقب ورکول شوی دی او دیوانی په درمرجان یادیږي. د حمید د اشعارو ډیره برخه په ادبي فنونو، عشقي، اجتماعي، اخلاقي او انتقادي مسایلو باندې غږیږي، چې په ځینو مسایلو کې مثالونه لږ او په ځینو کې ډیر دي. که څه هم حمید یو ملا شاعر و، خو بیا هم هغه د ټولنې په عیني او ذهني چاپیریال کې ژوند کړی او د فیوډالي مغولو د ناوړو پیښو له کبله متاثر شوی دی. حمید د پښتو ژبې په فن کې نوي خیالونه او نوي رنګونه پیدا کړي دي. هغه په پښتو ادبیاتو کې د یو ادبي مکتب او د ځان ته سبک خاوند دی. په دې سبک کې د عشق نازک خیالي، مشکافۍ او همدارنګه د نایابو تشبیهګانو، استعارو، کنایو او مبالغو ډیر درسونه ویل کیږي. خو ګورئ کو دا هم د عبدالحمید ماشوخیل د شعری و نمونه. او چشمو چې زړه په افسون وکیخ، هغه سره له ودانۍ په همون وکیخ، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، سر وی سر پسې له باغ بیرون وکیخ. دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، کده زړه سره می تر کولړ مون وکیخ. بیهوده سبحدم بولی وگڑی، بیهوده سبحدم بولی وگڑی، دغه آه سما لغما کردون وکیخ. هر یو داغ شی د پیغور را پورن خلی، هر یو داغ شی د پیغور را پورن خلی، چې بیواره می هر دم د ژوندون وکیخ و اسمان ته به د شعر زینې کیږدي و اسمان ته به د شعر زینې کیږدي که حمید د غم له سره سنګون وکیخ. شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر اختی الهام راوړي او له چاپیریال متاثر شي، شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشي اورو. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا دی وقام ژبه پری شوی، نن بیا دی وقام سترګې ړندې شوی، نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا دی وقام ژبه پری شوی، نن بیا دی وقام سترګې ړندې شوی، نن بیا دی وپاڼه رژېدلې، نن بیا دی وچا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوم لشوی، نن بیا په لارو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سم غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتو په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زنده شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړی شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوي، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن، ولی په خپل ځان یم، دا څه وشول، دا څه را باندې کیږي، خفه ما خفل درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندی نه یم، بندی د لوی زندان یم، دا ولی، دا څنګه، دا ولی، دا څنګه، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډمه، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځوم بیا سرې یم، په هر لار لاسونه غورځوم بیا سرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خې کړکی غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې وایم ولې راو خيار شوم، نن غواړم چې وایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې وایم چرته درنه زما، نن غواړم چې وایم نن زت څه کوم، نن غواړم چې وایم ولې فنا کیګم،
ستا فکرونه بدمشي زبلاشم، نا دنیا وا بیا غاشی زبلاش،
نن غواړم چې وایم ولی فنا کیږم، نن غواړم چې وایم ولی غلې کیږم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په ځان باندې تاوېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دی چې معده معده ماتېږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی، دا څه دی چې زه لوېږم چتېږم، دا څه دی چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپ یم، دا څه دی چې پر هر نکړي کې باسم خوشحال شم، دا څه دی چې له ځان سره بوګنېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی
چی پی وینو می پایگ مو چپیم داد سیدی چی مزرل سینه غوطی را بحر کری داد سیدی چی پی وینو می پایگ مو چپیم داد سیدی چی محبوب پرسان دیوائی چیغی وکری داد سیدی چی زوریگ مو چپیم داد سیدی چی ده هری بلا مخ را تا اوخته دا څه دي چې د هر بلا مخ را تا اوخته دا څه دي چې ورکیږم او ورکیږم او چوپیم دا څه دي چې لزان سره په جنگ باندې اخته یم دا څه دي چې په ځان باندې قتلېږم او چوپیم دا څه دي چې تاسو نه جدا کړم روان یم دا څه دي چې مرکیږم مرکیږم او چوپیم دا څه دي دا څه دي
مرگ هسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ور کئی مرگ ہسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو ژوندی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو ژوندی مرگ ہسی بدنام.